درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام ځوان فکر او رو خو پایل کې احمد شیبر مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمن د یو امنیتی تړون وړاندیز کړي او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولای شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمن اړیکې شکړي. زلمی خلیل زاد نن په اکسپان کې د پاکستان د پاو د بیان جنرال احمد شریف چودري د سرګندونو په تړاو لیکلي دي چې دا خبره سمه نه ده چې د دوه هی تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغړي. خلیل زاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمن یو بل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لورې دا ژمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول د بل هیواد د امنیتي ګواښ په توګه استفاده وکړي. خلیل زاد زیاته کړه چې د درېمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تصمیم وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچن شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباري وروسته افغان طالبانو د ډیورنټ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځانو برید وکړ چې تر دې کړکېچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. بل لورته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د پوځ د ویان روسي څرګندونې لمسون کې بللې او هغه غندلی. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري پرون په خبري غونډه کې ویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولي سیمې د تروريزم پر اصلي اړه بدل شو او په تروريزم کې د افغانستان د رول پاړه د پاکستان دریس په نړۍ کې منل شوی دی. د همدارزو ویل چې په افغانستان کې دی حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړښت په خپل ځان یو موقت حکومتي جوړښت معرفي کوي. د شاغلی چودری د دې سرګندونو په خبرګون کې ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته پر اکسپانکشلی چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت پاړه د پاکستان د پوځ د ویان سرګندونې نه یوازې له واقعیت سره تړاو نه لري بلکې د یو مسول پوځي د موقف له معیارونو سره هم پټکر کړي. د اوکراین لویدیزو متحدینو پرون سې شنبه هوکړه وکړه چې د اوکراین او روسیې ترمن د اوربند په صورت کې کیف ته سولساتي ځواکونه استوي. دغه هوکړه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د اوکران د جګړې پاړه له ډیر شو څخه د زیاتو هیوادونو لپاره ناستې وروسته اعلان شوه. د دغه موافقې له مخې بریتانیا، فرانسا او نور اروپایي هیوادونه به سرتیری په اوکران کې ځای پر ځای کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون وویل دغه امنیتي تضمینونه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا په اوکران کې د اوربند څارنې د مشري په معنا ده. مکرون وړاندې ویلي د جګړې له پای ته رسیدو وروسته په فرانسه څو زره سرتیری اوکراین ته استوي. بل په لوه کړ شوی چې په پاریس کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو ترمنځ د همغږي یو مرکز جوړ شي. سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګرینلند د ترلاسه کولو لپاره د پوځي اقدام په ګډون په نورو لارو چارو غور کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د فرانسې خبري اژانس ته وویل د ګرینلند ترلاسه کول د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهم لومړی ټوپ دی. د هغه پټکیو د ګرینلند په کنټرول سره د روسیا او چین د نفوذ مخنیول کېدای شي. هغه وړاندې وویل ولسمشر او کاري ټیم په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغه مهمه مخه ته ورسوي. د هغه په وینا البته چې پوځي اقدام یو له غو لارو ده چې امریکای پلاس کې لري. لوړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ جرنال رسپانډ ته خبرو کې ویلي ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیری او د دې سیمې د نیولو تهدید د بریټ په معنا نه دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمباله اختر کلی کو. دا 2018 کال د پایل راهسي په روستي وڅورزو کې په ټولنیز رسنیو په ځانګړي توګه د یوټیوبرانو هغه کسان چې په ټیک ټاک او انستګرام کې فعالیتونه تر سره کوي او فالوورز ډیر دي. دا موضوع پورته شوې ده چې په دغه کال کې څه ډول کانټینټ یا محتوا تولید کی تر څو وکولای شي ډیر لیدونکي ځان ته راجذب او فالوورز ورسره خپل وړ کړي. خو په دې وروستیو کې د غربیر سنی و پسنګړي څوګه هغه چې د ټکنالوژي په برخه کې فعالیتونه کوي داسې راپورونه خبره کړي دي چې خای سکل الګوریتم یا هغه لارې چارې چې کولای شي لیدونکو ستاسو د اکاونټ یا محتوا له خواته جذب کړي، لکه څنګه چې په خای کار کوي سکل کارونه کړي. په دغه راپورونو کې د هم څرګنده شوې ده چې خای سکل هغه محتوا ته چې په لوړ کیفیت تولیدیږي ډیر ارزښت ورکړل شي نسبتا هغه ته چې یوازې ډیر تفریحي اړخ لري. خو دا چې دغه راپورونه به د کال تر پایه وقن لکه څنګه چې دوی پیشبینی کړی ده، دوی وړاندوینه کړی ده، سمویو کنه هغه کسان چې خپل کانټینټ تولیدي، محتوا تولیدي، دوی په دې برخه کې څو وړاندوینه لري. د دغه کال د ټولنیزو رسنیو لپاره څه ډول کال دی، څه به پکې ټرند وي، کوم ډول محتوا کولای شي د کانټینټ جوړونکو لپاره، د محتوا د تولیدونکو لپاره پیسې وګټي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې د افغانستان دننه یا له افغانستانه بهر د پښتو د ژبې د اوریدونکو او لیدونکو لپاره محتوا تولیدوي، دوی په څه کار وکړي تر څو کولای شي خای ترې ولري. او یو خبره چې هیره مونږ شي خبرونه کې د نور باندې باس کو، دا د چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه هغه ریلز چې د ټولنیزو رسنیو لپاره تولیدېږي کله دیرش ثانیو نه نیولې تر یوې دقیقې پورې وي څومره کار ته اړتیا لري. نن پرې خبرې کوو، تخنیکی اړخ به هم راواخلو، او دا چې په نورو برخو کې ټولنیز رسنۍ څومره اغېز لري، د ژبو په پرمختګ کې هم درنګه د افکارو په منځلو کې، او دا چې له ځوانانو سره څومره مرسته کوي پی سي وګټي خبرونه کې پرې خبرې کوو. دوه قدر من میلمانه را سره دي، د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی، او په جرمنی کې میشت لوی په نوم د ټکنالوژۍ د کمپنۍ مشر فیض الله فیض را سره دي. تاسو دوه قدر من ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. فیض صاحب راځي چې له تاسو سره پیل کړو. ټولنیز رسنۍ اوس د نړۍ یو داسې واقعیت دی چې هیڅوک ترې سترګې نشي پټولی، او پکرار باندې دغه ټولنیز رسنۍ اته د رسنۍ او ټلویزیونونو ځای نیسي، او د راډیو ځای نیسي. ځوانان په بیلابیلو هغه هیوادونو کې چې اته پوښه پکې د ټولنیز رسنۍ کارول ډیر کم و، اوس ټولنیز رسنۍ کاروي زیاتره خلک د دغې لارې نه لوړ عاید لري. تاسو 2015 کال کې ټولنیز رسنۍ څنګه تعریف وی، څه نوم ورکوي، او ستاسو په نظر باندې چې خپل په ټولنیز رسنیو کې کار کوي دغه څه ډول یو کال د ټولنیز رسنیو لپاره؟
سلامونه تاسو ته ګران ملګری جاني صاحب ته، ټول لیدونکو ته. په فایل کې تاسو ښه اشاره وکړه چې څنګه تاسو نوموي ته په 2015 کال کې د سوشل میډیا، البته نه په اواز په 2015 کال کې، له 2000 کال راځي، یا له 2002 کال راځي، کله چې ټیک ټاک مارکیټ ته راغی. او د ټیک ټاک په خوا کوم خبرو کو موږ او تاسو کول چې سوشل میډیا دا نو یا ټولنیز رسنۍ دي، نو په دې خبره کې صادق موجود و، په دې خبره کې سمون موجود و. خو له هغه ورسته چې د ټیک ټاک باندې ورسنۍ راغله مارکیټ ته، او په دې نو د کوم یا کوم ډول چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنۍ و، دا له سوشل میډیا یا له ټولنیزو رسنۍ څخه یوازې میډیا یا یوازې رسنۍ ته پاتې کیږي. دا په څه معنی باندې؟ دا په دې معنی باندې په خوا چې موږ سوشل میډیا وایلا، یعنی ټولنیزو رسنۍ مو وایلې، اپو دې معنی چې یو څوک لمر سره په ټولنیزو رسنیو کې ملګری وو، فرند وو یا پالو وو، نو ماته به د هغه کانټینټ یا محتوا مخې ته راتلله، او که هغه بل ما سره ملګری نه وو، فرند بنو وو یا به ما پالو کړی نه وو، نو دا هغه محتوا مختنه راتلله. او دا غوی مقصد دا وو چې خلک سره ونکلوي، وسلې کې یا خلک یو ځای کې. بیا هله هغه واخرسته چې ټیک ټاک راغی، ځکه ټیک ټاک یا دوه مچې د ټیک ټاک پر اتک سره د میډیا یا د ټولنیزو رسنیو نو یا د شکل چې ودا بدل شو، هغه په میډیا باندې واوخت. نو لاغي ورسته که اوس وکتل شي الگوریتمونه په دې شکل باندې ډیزاین یا طرحه شوی دی یا په دې شکل باندې ټرین شوی دی که هاته یو څوک لتا سره ملګری نه دی تاته داغه محتوا داغه پوسټونه په سوشل میډیا او په ټولنیزو رسنیو باندې د ټولنیزو رسنیو په صفحه باندې راځي نو په دې وخت کې موږ نشو ویلای چې سوشل میډیا ځکه نور هغه د سوشل کېدو یا د ټولنیز کېدو شکل ختم شوی دی اوس نو د خوښي او د ذوق په اساس باندې تاته د میډیا او د میډیا د الگوریتمونو وړاندوینه او وړاندیزونه یا پیشنهادونه راځي په دې الگوریتمونو کې کار داسې کیږي مثلا که زه د ټولنیزو رسنیو استعمالونکی یو کاروونکی یم که زه یو ویډیو ته تر عادي صفحه کې د استعمال نه یعنی لس ثانیې زیات وخت ورکم که یو لسمه ثانیه زه دا په ما باندې واوړي او زه یو بل ویډیو ته واوړم یعنی سکرول کوم دغه سکرین پورته سکرول کړم نو ماته به د دې وروستۍ کتل شوې ویډیو مربوط ویډیوګانې درې سلو مسلسل راځي تر سبا بل سبا تر هغې چې دغه ویډیوګانې ته زه یو څو ثانیې وخت ورکوم دوی زما هغه ذوق علاقه په یاد لري دا حفظ کوي او د هغې مطابق محتوا ماته راځي نو که په دې الگوریتمونو کې موږ هغه څه پوښتنو ته راشو چې څنګه څه موضوعات دي او څه ټرند دي په دې اوس وختونو کې نو دا په خلکو باندې تاثیر کوي مثلا په کزه د ساينس او ټکنالوژي اړوند ویډیوګان خبروم او د دې په اړه چې الگوریتم پوهیږي چې زه څه خبروم او زما لیدونکو به څوک وي زما اډینس یا زما خوښونکو به څوک وي نو په دې باندې به یو څه وخت ضرورت نو په اوس وخت کې سوشل میډیا د ریکمنډیشن سیستم په اساس باندې چلیږي او ریکمنډیشن سیستم
فیس د یو خبرې مندل ته نه شي ساسي د خبرو هدف دا ده چې کپخا یو چا فالوورز ډیر درلودل یا کوم ملګری چې سره فیسبوک کې یا په انستګرام یا ټک ټاک کې د دې ارقام د رقم اوس مهم نه ده دخل ګزوق مهم ده الگوریتم کوم چاته چې چي خوخي غوړان دي سکي ستا محتوا هر چاته رسیږي یوازې ملګرو ته دینه
دقیقا هو زما نظر هم دا غو
خیا مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم جهاني سپ تاسو په پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی ستاسو په باور باندې دغه کال د کوم کسانو لپاره چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي څه ډول یو کال ده او کوم کسان چې مسلکي کار کوي د ټولنیزو رسنیو د لارې آیا هغوی لپاره دغه خبره چې فایس سیب وکړه چې نور فالوور ضرور نه دي چې ستا فرینډز ستا ملګري یا کوم کسان چې تاسو سره کنیکټ دي هغوی ستا کنټینټ ګوري بلکې هر څوک کولی شي ستاسو کنټینټ وګوري دا د هغه کسان لپاره چې اکاډمیک کار کوي خه خبره ده تاسو خپل په دې برخه کار کړئ تاسو ته فکر کوئ تاسو لپاره به ګټور وي
سلامونه غل سیال تاسو ته تخنیکی همکارانو ټولو اوریدونکو ته دقیقا ځینې تغیرات راغلي دي چې دا د 2015 کال په وروستیو کې په جریان کې او بالاخره یعنی دا اوس موږ خبرې کوو او په دغه 2016 کال کې کومې پالیسیانې چې په ډېر احتمال په همدې شکل به پاتې کیږي هغه دا چې اوس هر محتوا یوټیوب تولیدوي یعنی هغه که په یوټیوب کې ویډیو وي یا په فیسبوک انسټاګرام یا ټیک ټاک کې ویډیو وي یا یو مثلا عکس وي دا یو جلا هویت لري یعنی مخکې داسې و چې لکه فرض کا یو چا یو یوټیوب چینل جوړاو په هغه کې د انګلیسي ژبې تدریس کاوه نو بنا هغه الگوریتمونه دا رقم عیار شوی و چې کچیرته مثلا د انګلیسي ژبې یعنی د تا دغه ټول کانټینټ د ټولې ویډیوګانې د انګلیسي ژبې د زده کړې موادو په حیث باندې سیستم پیژندل نو کچیرته که چا د ده پلټنه کوله دا ورته رامخته کېدلې یا دا وایرل کېدلې ولې اوس متفاوت دي یعنی که چیرې یو څوک د انګلیسي ژبې د زده کړې ویډیوګانې جوړوي او یو بل ویډیو جوړه کړي د جرمني ژبې د زده کړې داسې نه کیږي چې مثلا دا به ودرېږي او فقط هم خلکو ته به مخکېږي هماغه خلک چې مخکې دا چینل فالو کاوه هغه به له دې محتوا څخه مستفید کیږي نه. دا جلا ویډیو یو جلا هویت لري، په دې معنی باندې چې دا مشخصه نه وو خلکو ته رسیږي چې څوک پلټنه کوي، څوک چې مثلا الګوریتمونو پیژندلې دي، دا سوشل میډیا پیژندلې دي چې دا کس دا ډول شیان خوښیږي، بنا نامغه کس ته ورمخکې کیږي. یعنی دا په دې پسې ډېره اړه نه لري چې محتوا چا تولید کړی ده او هغه کس عمومي محتوا څه ډول وه. یعنی هر جلا پوسټ سے کی یا جلا ویڈیو سے جڑے گی تو اسے جلا ہویت لری او الگوریتمنا تر پخوا خلق ډیر خپې ځنی الگوریتم زه کوشش کوم دا غستاسو او ریدونکو ته لیک په واضح الفاظو باندې وایم. یعنی مثلا خپل دغه فیسبوک هغه فیسبوک سره کم په مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې یار شوی ده. ډېر ښه پیږي چې مثلا احمد یا محمود چې دغه ویډیوګانې ګوري یا دا ډول محتوا یې خوښېږي یا د دې شي په اړوند باندې غږېږي، نو بنا باید دغه ویډیو ورته رامخې شي. که چېرې دغه ویډیو خوښه سوي، دا یې خوښه سوي، نو بنا دغه یې هم خوښېږي. یعنی دا محاسبه تر پخوا ډېره چټکه کېږي او تر پخوا ډېر مثلا دغه د ټولنیزو رسنیو عمومي پلیټفارمونه چې کوم دي لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیکټاک
توجه نه کوي په ځانګړې توګه داسې مطالب چې تفریحي وي، خلک ورته خوشاله وي، خندانه ډک وي، یا موږ په ډېر ساده الفاظو خام د خبره کړې و سیم کو چې تفریحي او هغه مسایل چې سندري او موسیقي پکې وي د خلک ډیر اوري، ډیر ګوري. دا د اکاډمیکو کسانو لپاره دغه تغیرات ښه دي، ښه زیری ده.
زما په نظر باندې ډیره مسله د دیم نه ده چې چیزی د تغیرات په کوم ډول باندې دي. تغیرات حتی یعنی دغه اوس د عمومي پالیسي له ډیره پخوانم په یوټیوب کې هم داسې وه او دا اوس هم داسې ده چې ښوونیز محتویات چې هغه دی ایجوکیشنل مټیریل ورته وایي دا ډیر پرموټ کی. یعنی مثلا هم یې په یوټیوب کې تر هغو خلکو سره ټوکی ټکالې جوړوي په ښوونیزو زده کړیزو موادو باندې ډېری پیسې ورکوي. همداسې مثلا فیسبوک عمومي پالیسي هم دا ده، د انسټاګرام عمومي پالیسي هم دا شاید چې دغه ښوونیز مواد هغه کړي سپورټ یې کړي، ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او پرموټ یې کړي. ولې مسله د انسانانو په سلوک باندې ده. انسانان معمولا کله چې د خندا او د ساتیري او د ګډا او دا ډول محتویات وي هغه د انسانانو خوښیږي او د دې د هغه د ډوپامینو کچه لوړوي او بیا مثلا دی بیا غواړي سی وخاندي او بیا غواړي وخاندي بیا غواړي وخاندي. نو د انسانانو عمومي سلوک او هغه عمومي جوړښت د سي ډېر د ساتیري شیانو ته ترجیح ورکوي تر دې سي هغه شیان وي سي هغه د په اوږد مهال کې دی د راتلونکي باندې اغیز ولري. مثلا ښوونیزو موادو کتل، د ښوونیزو محتوا تعقیبول دا ګټه لري سي پرس کړي یو چا 5 کال او 10 کال وروسته راتلونکي جوړ کړي. او مثلا دغه د خندا او د ګډا او دا ډول د ساتیري محتوا چې د دې کتل انسان ته دا اوس همدا ګړی خوشحالي ورکوي، خندا ورکوي. نو انسانان هغه عمومي ساختار او جوړښت دې چې د ډېری پخوا د ډېر وروسته راتلونکي لپاره فکر نسی کولای. او کچېرې فکر مو کې دا جدي پلان او یو نظم او ډیسپلین ته اړتیا لري چې یو څوک ځان کنټرول کړي. چیرې څوک ځان مثلا بیخي بے کنټرول پرېږدي او د راتلونکي او د اوس په اړه باندې ډېر جدي فکر ونه اوسي، یا داسې کومه محتوا وګوري کومه ونه ګوري، هغه د انسان عمومي روان داسې داسې هغه دغه ساتیري شیانو ته ډېره ترجیح ورکوي. او متاسفانه همدا وجه هم داسې ساتیري شیان په ټوله دنیا کې ډېر وایرل کېږي، ډېر زیات خلک یې ګوري. مثلا دا د ټیک ټاک اکثریت محتوا په همدې شکل ده. همدا وجه داسې د دغه نورو سوشل میډیا پلیټفارمونو نه ټیک ټاک پرمختګ وکړو او په ډېر کم وخت کې له ټولو رقیبانو نه مخکې شو. یو ویلې ته دا شی ولوسي تمرکز په همدې شي باندې کړی و، مثلا مطالعه کړې وه، یا همدا بازار کې خلا لیدل سي چې د خلکو ډېر خوښیږي، د انسانانو ډېر خوښیږي. هغه مقطعي او لحظوي ساتیر یعنی دي چې د ډوپامین سطح لوړه کړي. نو د ښوونیزو او هغه خلک چې اوریجنال محتوا تولیدوي، یعنی مثلا ډېر زحمت ور باندې کوي، ډېر شان هغه کوي. که څه هم چې سوشل میډیا دغه هغه چې کومېډي کمپنۍ چې دي دا غواړي چې دا تشویق کړي تر یو حده پورې، ولې په هغه شکل باندې چې نورو برخو کې محتوا ډېره ګټه لري، ډېر لیدونکي لري، دغه یې نه لري. ولې بیا مثلا داسې داسې ډېر ناامیدي ځای نه ده، لکه مثلا ورځ تر بلې دا د سوشل میډیا باندې چې کوم انتقادونه هم کېږي، د هېوادونو په کچه باندې هم چې کومې محدودیتونه ورباندې وضع کېږي، هغه دا داسې جعلي معلومات، تکراري معلومات، او د دوو باید مخه ونیول سي او یا محدود سي. نو بنا اندې مجبوره کېږي چې هغه اوریجینل کانټینټ یا مثلا هغه څه چې له سره یو چا جوړ کړی وي دا تشویق کړي او مثلا ملاتړ یې وکړي، او همدارنګه د ښوونیزو محتویاتو. نو یعنې داسې وضعیت هم نه ده چې څوک بیخي له ښوونیزې برخې نه یا څوک سي جدي کار کوي په کانټینټ باندې ناهیلې سي. ولې واقعیت دا ده چې خلک مثلا د ساتیر شیان خوښوي.
مننه مننه جهاني صاحب، تاسو بیرته راګرځم. فیس صاحب، که تاسو راته ووایاست یو بل موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې بخصوص د ټیک ټاک کې ما کتلی په نورو ټولنیزو رسنیو کې هم ده، ترند وی ورته وایي، کدی په اړه راته ووایاست چې دغه اصطلاح څه وخت مکاروو او څه کال په ټولنیزو رسنیو کې ساسې په باور ترند به کوم مسایل وي؟ آیا بیا به هم دا تفریحي مسایل مختوي که بل څه ځانګړي څه ته به هم ځای پکې پیدا کیږي چې سکالو کولای شي وده وکړي؟
په د 2015 کال کې بخنه غواړم چې مالک سونه خراب دی، اواز شاید دومره سپانه وي. په د ورستیو کالونو کې، په ورستیو کې د ای آی لا پرمختګ سره یا د جنریټیو ای آی لا پرمختګ سره د ترند یا د محتوا هغه خوند او ذایقه چې دا هغه اوس ارتفیشل شوی ده، یعنی مصنوعي شوی ده. زه چې په دې ورسیو کې د سوشل میډیا پلیټ فارمونو ته ګورم، هغه ک ټیک ټاک دی، انستګرام دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، او دا غنوري لینکډین دی، او دا څومره ټولنیز رسنۍ او د ټولنیز رسنۍ پلیټ فارمونه چي دي، اوس کوم ویل شو چې د میډیا پلیټ فارمونه چي دي، په دې کې زیات ګرم چلیدونکو موضوعات چي دي نن سبا چې ډیر زیات په ټرند کې روان دي، او الګوریتمونه پوش کوي یا خلکو ته رسوي، هغه د جنریټیو ای آی پر مټ باندې جوړ شوی کریکټرونه دي، او دا غي پر مخ تولید شوی محتوا ده. اما تاسو به کتلی وی دغه سی ویډیو غانی جوړوي چې پاغه کې د پښه کریکټر وی او پښه وی، او هغه راضی دی یو خیرخوا یا دی یو خیر کار تر تر سره کی، مثلا گاډي روان وی، موټر روان وی، او بس روان وی، او دا مخی تر منډه کی او تر څو دا ودروي، او د درولو په فایل کې هغه چې یو څو قدم یو څو دکې یا یو څو لحظې ودریږي، او مخ یو غر رشړیږي یا یو غر رخویږي، او د موټر بچکیږي. یعنی دا یو قسم د کیسې ویلو انداز دی، د کیسې ویلو سټایل دی، دا د کارټونیک ډول دی. نو نن سبا په سوشل میډیا باندې دا موضوعات خورا ډیر تیز چلیږي او ډیر چلیدونکي دي، او الګوریتمونه هم د تاولیت ورکې ده کله هغه محتوا وي چې دا په خوا چانه وی جوړ کړل چا کاپی شوی نه وي، نو په هغه کې چې اول ځل څوک یو نیچ پیدا کوي، یو موضوع پیدا کوي، هغه په ملیونونو ویوز پیدا کوي، او په بدل کې ښه عواید ترلاسه کوي. نو نن سبا دا موضوع خورا ډیر چلیږي. خو که بیا موږ وګورو څنګه چې جهاني صاحب اشاره وکړله، چې یا تاسو دوی نه پوښتنه وکړله چې آیا علمي موضوعات څنګه دي په اوس وخت کې، دا غوي سره په دې الګوریتمونو تغیرولو کې آیا دا غوي سره څه کومک او همکاري شوې ده؟ که پغې خبره باندې لګرانا واچوم چې کومو ګورو په یوټیوب یو مثال کراوړم، تاسو د اقتصاد او د فینانس په موضوعاتو باندې د ویډیوګانې لیکچرونه ورکوي، هغه نسبت هغه عادي ویډیوګانو ته چې په ټولنیزو مسایلو په ټوکو او په ساتیرې باندې چلیږي ولاړ دي ویډیوګانې کې یا محتوا جوړوي، یوټیوب تاسو ته اولیت درکوي په خاطر دی چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي، او کله چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي تاسو لیدونکو هغه خلک دي چې په اقتصادي چارو کې علاقه لري یا کار کوي، بزنس کوي یا کار باندې، نو په هغه باندې اعلانات یا په هغه باندې چې کوم اډز چلیږي هغه به د اقتصاد اړوند وي، هغه به د بانکونو وي، هغه به د کریډیټ کارډونو وي، هغه به د کریپټو کرنسی وي. نو کله چې د یو کمپنی د کریپټو کرنسی وي یا د بانک وي هغوی چې په دې باندې اعلانات چلوي، نو د هغې مزد یا د هغې ګټه یا د هغې د مونیټایزیشن ریوینیو به هم ډبل وي، ګټه ډیره وي نسبت هغه چې زر لیدونکي د ټوکو د سترو وي، او زر هغه چې د
وبخی فیض صاحب وبخی تاسو هدف دا ده چې چیرته دیو چا محتوا چې په اقتصاد کې تولید کړی وي په سوشل میډیا باندې وچلی دا لاسو کسانو ولیدا پیسې د هغې کس نه ډېرې دي چې د خندا محتوا تولید کړي خو سلو کسانو کتلې ده. همداسي ده
دقیقا او زما نظر هم دا و. ما دا غوښتل د خبرو په راټولولو کې هم دا خبره وکم. نو دا چې اوس وخت کې ګرم موضوعات هم دا و چې مثلا زه ګورم په دې 2015 کال کې زیات کار دا و چې د ای آی تولید شوی، یعنی جنریټیو ای آی تولید شوی محتوا ډیره زیاته په کش کې روانه وه. که موږ او تاسو په سیمه او په دې خلکو کې وګورو نو زموږ په سیمه کې یا زموږ د پښتو په دغه دایره کې خو معمولا روزانه ګرم موضوعات تکراریږي، یعنی ګرم موضوعات دا وي چې مثلا د پرون ورځ د وینزویلا رئیس جمهور ونیول شو، بل ورځ دا ونیول شو، دغه ګرم موضوعات دي چې د لپاره کانټینټ کریټر مثلا دیو موقتی ګرمي موضوع په هیڅ باندې ګوري، خو هر هغه څوک چې په محتوا کې وګدمهاله فکر لري هغه بیا دغه سی باندې ستیز ټاپیکونه یا موضوعات ګوري چې هغه کې دوی وګدمهاله پاتې شي وګدمهاله کار.
دغه پښتنه مې کول فیس صاحب چې پوس خو دغه ټوئیټر تک مونږ ګورو ایکس باندې ته وګورو په دې کې زیاتره خبرونه او داسې د سیاست او ټولنیزو ژوند او اقتصاد دا مسایل مطرح کیږي، ولته ډیر دا د ای آی خی کنټینټ پایله ورنکی تصویر باندې به تر پویږي، خو اغلته متن ډیر دی یا ویډیو چې اوریجنل وی هغه تولید شوی وي هغه ډیر دی د رسنی چې فعالیتونه کوي دا مسایل پکې ډیر دي. د دې ټرین د نورو ټولنیزو رسنیو سره فرق کوي؟
دقیقا د هر پلیټ فارم چې دی د په یو بل شکل باندې یو بل الگوریتم په بیس باندې جوړ شوی دی. هر هغه کانټینټ، هر هغه مواد چې مثلا په ټویټر باندې چلیږي هغه که یو څوک انستګرام ته راوړي په انستګرام باندې هغه نه چلیږي، ځکه د انستګرام شکل د الگوریتم سټ اپ په دې ډول باندې نه دی شوی چې هغه الگوریتمونه دلته وچلیږي، ځکه په د دې لپاره چې ټویټر د انستګرام یا میټا کمپنۍ په ایکس باندې یا په ایلن ماسک باندې او پلوره او دوی په بدل کې د ټریټس په نوم باندې یو بل سافټویر ایجاد کتر څو هغه په دې خاطر باندې چې هر هغه محتوا چې دوی په ټویټر باندې چلاوله تاسو کوم ته اشاره وکړي چې پاره کې لیکل زیات دي، که ویډیو وی کم وی خو اوریجنل وی او عکسونه وی، نو هغه په انستګرام باندې دوی نشو چلاوله، نو د دې لپاره دوی په ټریټس باندې کار وکړي چې ټریټ پونو باندې یو بل اپلیکیشن دی دا جوړ کې، خو لیکن هغه په مارکیټ کې دومره نه دی پروموټ شوی څومره چې ټویټر محبوبیت لري. همدا شکل کم مواد چې په ټیک ټاک باندې چلیږي هغه تاسو په یوټیوب باندې نشئ چلاولای، چون د 2000 کال وروسته چې ټویټر په مارکیټ کې ډیر زیات ټرند شو دا ټول رسنۍ لدینه متاثر شولې. اول یوټیوب راغی، دوی د شارټ پونو باندې یو هغه جوړ ک یو شکل یو د ویډیو د اپلوډ کولو یو فارمټ جوړ کړ، هغه ویډیوګانې چې ورټیکلی یعنی په ولاړې ویډیوګانې وی لنډې ویډیوګانې هغه به دوی په شارټ کې خپروي. فیسبوک راغی، دوی د ریلز په نوم باندې دغه بدلون راوړ تر څو دوی دغه مارکیټ چې کمښت لري مثلا د ټیک ټاک نه د ټیک ټاک له تاثیراتو ځان وساتي، له هغې سره مارکیټ کې مهاله مخ خلاړ شي، دوی ریلز په نوم باندې کار پیل کړ چې هم په انسټاګرام کې ریلز دي او هم په فیسبوک کې ریلز دي. نو دا هغه د کنټینټ او د محتوا د ورځي موضوعات دي چې مثلا په کوم موضوعات په کوم پلیټ فارم باندې په کوم ټولنیزو سوشل یا د ټولنیزو نتورکونو باندې چلیږي چې هغه تاسو ورته ډیره ښه اشاره وکړل چې په انسټاګرام کې په ټویټر کې موږ په لیکنو باندې کار کوو، خو په ټیک ټاک کې تاسو لیکنه نشئ خبرولای، او په انسټاګرام کې تاسو انزورونه او ریلز خبرولای شئ، په فیسبوک کې تاسو ویډیوګانې او انزورونه لیکنې خبرولای شئ، او په یوټیوب کې आवाज تاسو بیا په ویډیو باندې کار کولای شئ چې دا په ویډیو لپاره د پلیټفارم جوړ شوی.
مننه مننه فیسب تاسو به تر ګرځما جهاني سب کتاست را شما فیسبوک